السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لې د دې سات ډېره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرتنیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښې وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلور ته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه پورس په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي خو هیڅ کله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړه لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړه لیک مسوده ته رای ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 دیرش ورځې وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په لیکلو کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیې، چین، پاکستان او الجزائر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نه هو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دوه غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایی ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایی ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوې ده. سایبر برید په یو شمیر هوایی ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوې. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخيږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوه لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې دیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه سره دی، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونه له ملمت څخه پوښتنې لري یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300011 جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات ښاغلی تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغلست لمړی لګ ځان را پیژنې خغلې جهاني زخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدل یاست لکه به شخصي خبري وکوب بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زمانم جانداد جهاني دې څنګه چې یادونه وشو د پکتیکا د ولایت يم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدل يم حالت می خوندای لوستای ولی دې ونځي ورستي سمفونو لپاره غزنی ته راغلم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پاتې شوم هلته می د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مضامین وی لکه د اقتصاد مسائل ورسره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد د مضامین می تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم د سیوی اعتبار نشي پکې دی ولی شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکو د پوهنتون استاد جانداد جهاني ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابلو اړخونو په باب خبري راسره کوي په حقیقت کې د ژوند د بیلابلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده لته سونه بخنه غوړم قدر من اوریدونکو چې یو شی به انتظار پات شوې تر سوچې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو بیره باندې وکي خبرې مو په نیمای کې پات شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست
زما عمر 23 کاله ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم تقریبا د عمر ایوله سیزمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی لږ څه مخکې مې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوم او ترینیم کال کېږي البته ترینیم نه دونیم تر درې کال یعنی څو وخت پاتې د درې کال شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای هم درس ویلې ده او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري همکار پات شوم همدارنګ د اوترشت علوم اکیډمۍ سره یو اندازه پروژو کې همکار پات سوایم
دغه همکاري په باب جهاني صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترشت لدې په هنتون سره یا د اکیډمۍ سره وبخې تاسو څه ډول همکاري لري له جرمنینا دا به په تفصیل سره وڅېړو خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې ما وریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست دلته د درس لپاره راغلی
په لمړی کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایتالیا هیواد راغلم متاسفانه حالت مې ونه شوې کولای سپات سم ډېر وخت لپاره بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې پلمړو کې پروژه لګیا و مو ورسته مې وی انلاین ماسترۍ کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار میکاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لره خپل وړم کار وکم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی راتلونکي کال په نیمای کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیدي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې ومه یا مثلا دغه وخت خبرسته ګورو څه کولای شي
په افغانستان کې بیرته ک افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینه په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې
په زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلمه ولما نه صحوشه د پکتیا په پوهنتون کې
ام غلط استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره دی استاد او دی مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې لدی چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې هم دی جهان پوهنتون سره تقریبا دی او سمسترو په ترڅ کې دی استاد پات باندې همکاري ملرله لاغ خبرسته بیا کلسمی هیواد پری خود غیر رسمی شکل باندې می همکاریانو ته ادامه مور کړی ولی رسمي دنده می دی افغانستان بدننه کې دی افغانستان حکومت نه هڅه نه لرله
ډیر ښه لمړی خو دغه دی خصوصي په هنتونونو یا د دولتي په هنتونونو ولایتي په هنتونونو شمیر په دی ورسته یو مخصوصا په ورسته یو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو جهانی صاحب د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایي ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته د ډیرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر دی ځوان لخوا لیک مونږ وورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې په هنتونو او برسره په خصوصي په هنتونو دولتي په هنتونو هم وو او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچو نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول کې یو لاندې څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شی به تاسو خبرې قطع شوي وي جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پیل کړئ لطفا
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل زه خپل دی یو فلوشپ تر لاسه کوم که هم ما هغه فلوشپ دی افغانستان دی اقتصاد پنځه صاحب دی جوړولو
جهانی صاحب تاسو خبرې تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړي دا به دی اوریدونکو لپاره لګ آسان شي چې تاسو په ټولو خبرو پوښي
وبخه ایستاسو منظور ده چې ورورو خبرې وکړم
نه ستاسو انټرنیټ ارتباط ډیر خنه دی او انقطاع دي ستاسو په خبرو کې
خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي ځکه
خبرو ته دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي موږ ستاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړ کچه باندې هڅ کیدل لکه د امریکا د بالستر پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځل لپاره جلا یو پروګرام جوړاولو یو فلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون خلیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پانتون ته تلل او بیا ورسته نورو هیوادونو کې هند او ماليزیا کې ترسره کېدل او لنې کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یعنی صاحب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم راته وایست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. د خپل د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړیږي. یعنی رقابت څونه لوړیږي، په هغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپل د کیفیت د لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای. نو ډیر پانتونونه د شمیر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام، او زه خپله مثبت ارزوم او نتایج ټول خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان. کانکور مقصد دی
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هر اقل لس کاله کېږي ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما موخه دا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسه وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر، او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمدې مجرب استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتونونه د سویې له نظره لوړ وو؟ د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه، ستاسو اصلاحي سیاسي نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پانتونو خو پانځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت چې په دغو پانتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانې او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پانتونونو کې هم تدریس کا. ولې د دولتي پانتونونو علمي کادر د علمي کادر کچه تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پانتونونو لوړ وو، ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخلو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي ډیر 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 خلکې خواشینې کړې دي، لکه مثلا اول خدا اوسې وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی دا هغه ده چې ټول پانتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړه، در حال په داسې حال کې چې پانتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پانتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا و چې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفی کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او فرانسوي وضعیت درکوي او یو څه کولای شي.
کورمو ودان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یا ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په برته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغ څخه مخکې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، هلته پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه چې هم د پارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي انواني د څه ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري دې له څه ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کې وای ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې و چې د پښتو ژبې پخوانی ډکشنري یعنی داسې ورستی ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي. نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوي بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاس لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي، دا د مار چاو د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنري توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیده چې په کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وه. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالي پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د غږونه د همدې لپاره راغواړئ؟
انا نه لمړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره رښتیا هم ډېر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پی ډی ایف شکل باندې نشر کړې دي. خو د هر یو استفاده فرق کوي. مثلا د چاپي ډکشنري څخه یو څوک نسي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی، کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او ترڅو نړۍ ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی. دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټي، اوپن ای آی، جیمنای، او مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی، هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی، او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده، او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یو برخه د کارم دام و چې کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې په پښتو کې یو ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکدود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجي پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکدود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی موډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړئ، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ، یا په چکی ژبه باندې، یا په الماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې کېږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسله کې اندي او د پوهنې مسله کې اندي.
دا همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره و چې همدا بېلابېلې لهجې راټولې کړي ورې کړي.
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو دی راټولول غوښتنه وکړه، د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک آماده دي، خلک په حرکت راغلي دي، نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیواله د دې موزیلا کامن وایس دی عام غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې همغلته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک آماده دي، خلک کار کوي، نو د ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکه مرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغږونه راټول شوي دي، او بیا هم د همدې راډیو له دریز څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولی شي زما فیسبوک پیدا کړي، همغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولی شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شتا تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې خغلی جهانی ورکړی دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیر زیاته مننه. خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروگرام د ازادي رادیو
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ما لا دی وکړو چې جوړ به صاحب محمد تکل په هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ، موضوع باندې خو خبري است جانداد جهانی د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمنی کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړي له دوی نه پښتنه کولای شي، یا کوم خبري اوریدلې وي کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهانی صاحب محترم ته وامه، الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې د زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم، دلته په کلیوالو سیمو کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیل بیل دی. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده، مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیل بیل ډولونه لري، خو په دغه اکثر سیمو کې چې دی مثلا په بیلابیلو ډولونو باندې شاګردان ته درس او تحصیل ورکې دي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې زموږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخکړي و، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس او تحصیل ډیر کم و. تکل صاحب محترمه کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و، هغه به دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډوله په خدا باور وکړه د سلی سر پخلا چي دی نو د محترم جانباز صاحب هم زما د غوښتنې چې مثلا د غزمر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه به لا بیلې لهجه سره اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم دی د کندهار د کابل د مثلا پښتو خو بیره بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده
ډیره زیاته مننه تاسو بل تاسو نه جهانی صاحب جالب پوښتنه ده په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی د دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغو مسایلو چې هلته یې مطرح کوي په هغه باندې پوه شي مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي مخصوصا دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوئ تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوئ
ډېره جالبه پوښتنه ده او یو جدي موضوع ده د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې او یو موضوع ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري زه به دې ملګري ته یو خاطرم وړاندې کوم زه خپله دغه همبولټ پوهنتون کې سي کوم دی پښتو ژبې پروفیسر ده دا المانای ده یعنی جرمنی ده او دا ډیر مشر ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده هغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانی هم دغه ته باید واړو هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د تضمین نسو کولای چې اتمند دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالب پاتې شي یعنی مثلا کوم ګوتا 13 سال کاله یا یو نیم سال کاله هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې حتی دا کتابت تغییر کړی دی یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیره غالبه وای یو لهجه ډیره غالبه ښکارېدله بیا وروسته یو بل لهجه ډیره غالبه ښکارېده حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي لکه اوس مثلا تاسو کې خطي خواته واوړی پېښور د علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیره غالبه ښکاری دی کوټه یا بلوچستان د علوم اکاډمي او د هغه سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بل لهجه غالبه ښکاری په افغانستان کې قسم سي د زموږ دی معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوی یا په روشلو کلونو کې اوس حکومت دی کتابت لهجه لرو قسم سي دي خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره دی کندهار لهجه نه دا ډېره مرکزی سیمه لهجه ده ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بار کې لري او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق قرباني شوی د زما په نظر باندې کچيري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي دا به مناسب یو اندازې توافق دې باندې لرو او توافق خدای یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید خپل کېدلو په حالت کې ده هغه دا سی د ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوی وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوی وي دا چټ جی پی ټي چې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتانه څخه وکي هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنایم په همدې شکل باندې لیکل کوي او دا د غسل کل د سیارام رام موږ ټول غواړو چې خپل لیکل ور سره برابر کو یعنی د غژبني ماډلونو لمستخه ذکر کوي او موږ له دې څخه ذکر کو بل اخر آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو سټانډرډ لیکدو ترسیګو محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفات کوي او یعنی د خپل د پښتو ژبې ولاده او د ریسمي ژبه افغانه یعنی کچری د سهلمن تلار شي دغه خلکو خبري او خوندوري د خوګي دي هم د سي مثلا کونړ تلار شي یا مثلا شمال تلار شي جنوب تلار شي مرکزي سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده، ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو، هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي، هم د توافق وړ وي، ترڅو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده،
بله
یا څه ډول ده، خو بالاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي. اوس یې زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړی و، د افغانستان د علومو اکاډمي و، پښتو ټولنه و، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی، او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یو ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکړي. جهاني صاحب مهرباني وکړي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادۍ رادیو. وعلیکم السلام، خبرونه ته راغلاست. مهرباني وکړئ جهاني صاحب ته څه دی ویلو لري یا هغه مسایل چې دوی مطرح کړي؟
مننه روغ اوسېږي. بلکې تکل صاحب وګوره، دغه جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر تاسو خبرې وکړې ډېره معنی وایه نه پنترو کې هم بعضې اوقاتو کې زموږ نو ډېر عمر کې دفتر وکړي په دغه صاحب یو اکاډمیک یو ټیوب هم دشي ډېر تضاد کېدو سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله، دوی ته سره معلومېده چې داسې تضاد وجود درلوده نه درلوده، یعنې په زیاتره جوی خو د سو پوهنتونو ته یاد کړي غزنی کې ویل خوست پکتیکا کې ویل تقریبا مقابل پوهنتون کې، نو په دغه جوی خدای وخت دې وستاجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پوره کړی. نو په دغه ما یو سوال و تقل صاحب، یعنې د سپ کوشش خلکو ډېر کوو، یعنې تاسو ته بهتره معلومېده چې دغه پښتو سره چندانې خلکو
جهانی صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرو ته څه ځواب لرې؟
کرښتیا وایم چې ما هیڅ وخت دې لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم، یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږیږي زه ورته ولې پښتو نه غږیږي، یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلایم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتو زموږ ملي ژبه ده، دې ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه دې پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي، زما په نظر باندې مناسب او داسې چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا زه پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریز دا شاید که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه نامناسبه ده. حتی که څوک وایسي زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دری ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دام زما په نظر باندې نه حق ده، تنه د پښتو لپاره په نه حق نه ده، د دری لپاره په نه حق ده، د وزبکی لپاره په نه حق ده، د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیق کول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم دا اوس هم او حتی په تیرو پنځوسو کلونو کې هم وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک ګولو چې له خپل قدرت نه هیڅ استفاده کوله، مقابله ژبه یې تضعیف کوله، حتما وایي پښتو په مقابل کې هم دغسې کارونه شوي، حتما د دری ژبې په مقابل کې دا چارې شوې دي حتما د ازبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې هم د سکار شوې
ده. ولې دا فکر کوي جهاني صاحب لګیت شرحه کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي. که چیرته مثلا تاسو په چا باندې اعتراض کوي چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتون نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي، دا مثلا هغه دې ته نسی واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي. دما په نظر ته ټولو ښه خبره دا ده زیاتره بزنس دی بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلق کوي، مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي، خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په روشلو کلونو کې ملیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړي دي، چوکاټونه جوړ کړي دي د مؤسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلکو چې ژبې سیستم ته داخله کړي دي، هغه خلک چې ژبې ګوګل ته داخله کړي دي، هغه خلک دي چې ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړي دي، نه هغه خلک مثلا
د ستاسو د خبرو لانډیز کز سم وایم چې ز سم پوښوایم دا دی چې په نورو کارملري خپل ژبه ته کار وکي. همدغه څه
دقیقا
که دوام ورکې میره بني
مننه. زما لیدلوره هم دا شاید او دغه اوسنی کار کوم چې زما سره پایم دو څورزو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول وړوند. ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته، ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم. یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي چې د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي، ولې کله چې په عملي شکل ورته وسي وروره په خط یو دقه وخت په دې باندې مصرف کوي چې دا غږ مدلته ثبت کړي هغه نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه د فکر کوي موږ څخه حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو، ولې په عمل کې ازما په نظر که قرباني ټول قرباني دي، ازبکان هم قرباني دي، ازبکي ژبه هم قرباني شوي، پښتو ژبه هم قرباني شوي، دري ژبه هم قرباني شوي، پښتو هم قرباني شوي، هر لهجه هم قرباني شوي، ټول خلک هم اویایي حکومت نه دي شوي.
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کار هم نه کوي، یعنی واقعي او غزنا کار ډېر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخ شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لرئ، په دې ټولنه کې تاسو څه کوي، چا سره څوک په کې راټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی، دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده. یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او بده کې نور هغه ځوانان دي ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي، او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا چې افغانان یو بل سره ونښلو او له موحد سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي. یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم. یو دا چې یو مجلم چاپو دي هڅو په نوم باندې دا او لنه کمر غبد غورځو کې شپږم غنم تیار شوی دا نشر ته ماده ده، سیم په چاپي بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې.
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم هڅوب.
دقیقا نو هڅوب هیڅ وو بيد او په المانی ژبه باندې لکه هزوب غوندلې کله، یعنی د دې په ځای باندې زائر د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی. او د 2022 کال لپایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دي افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې یو ځای ورته انتخاب کړی وو. د هغه جلا پاڼه جلا جلا کړی وو چې تقریبا هڅې ټولې یم دی ارګان ویولې په مختلفو نومونو باندې دي لپاره چې ارپالې ته جلا نوم ورکړو. هلته مګاره اونۍ غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلی وو ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط د دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي، هغه خپل کلتور کې ناستې لري، بانډارونه لري، مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کښېني، په همدې شکل باندې موږ هم کښېناستلو، یو چای مو هم څښلو. خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول سره راغلي وو، ډېر خلک کار یې نه درلود، بیا وروسته خلکو ډېر کارونه وو، ډېر خلک کارونو کې مصروفه شول. او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او دغو ورځو کې ستر پروګرامونه جوړو، په هغه کې ځوانان راځي، په هغه کې اتڼ وي، په هغه کې غونډه وي، په هغه کې خبرې وي، تقریرونه وي. د ازادۍ په ورځ باندې د اسد اتویشتمه یا د اګست نولسمه د پتیرو کلونو کې مو برنامه خپرونې جوړې کړې وي. موږ په دې شکل او په دغو هڅو باندې لګیا یو او د لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو، لا ډېر خلک مسؤلیتونه واخلي. البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي.
جهانی صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه، د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه، او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو. په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي، متاسفانه د همدغو کرکو، البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ، یو د بل پر وړاندې، د بل د ژبې، د بل د قوم، د بل د اصلیت او فرهنګ، د دې په باب څرګندونې کوي. دوه ورځې پنځه ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي، بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي. دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي، په دې کې لدا سي پیښو سره مخامخ شوی یاست؟
موږ شخصا لدا سي پیښو سره ځکه نه مخامخ شوی چې د موږ فاصلتنامه کې هم دالې کلی دي، موږ لپاره قوم سمتو ژبا او انجادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي. موږ ټول خلکو ته په یو سترګه او په برابر سترګه ګورو، او حتی زموږ یو ځانګړی هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کړو. داسې د دې خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیولی شي، یو بل وپیژنې او له یو بل څخه مرسته وغواړي. موږ له ډېرو نهادونو سره، نورو نهادونو سره تماس نیولی او له هغو سره کښېنستي او له هغو سره ګډې غونډې نیولې دي، او موږ هم دغه مسلې ته متوجه یو. ځینې دغه ستونزې، یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی، او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي. مسله د نیټورک هم د نیټورک په دې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې، سوشل میډیا کې له ما سره ډېر زیات پښتانه ملګري دي، نو ځکه چېرته د یوې خپرونې د یوې پروګرام په اړوند باندې خبره نشر کوم، ډېری هغه زما پښتانه ملګري دا خبر ویني او راځي په هغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسېدونکی ده په افغانستان کې، یاغه نیټورک ډیر غدی مالستان او د دایکوندی او د جاوري ملګری دین واغه سکله پوسټ کوي ما ته نه راغسیږي یا د یاغه ستوریز نه وینم د یاغه د پروګرام خبر نه برنامه نه زنه خبرې کم دی او بل بدخشانی ملګری یا وروټل پروګرامونو نه موږ نه خبرې غنو بینان ځنی وخت کې د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوی دی چې موږ فاصله ولرو ولې دا فاصله قطان دی کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دی ولې متاسفانه هغه سپیکم شوی دی وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه سي عمومي برنامو کې راغونډيږي بیا موږ هغه د قوم او د قبیله او د سمت او د اړوند خبرې کوي نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وي د نورو قومونو د نورو سیمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي ترڅو موږ یو دغه سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې د ګډ کار زمينه برابر شي.
په جرمنی کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي ده هغه دا چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي اغه افغانستان تاسو ته یو دی ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا اغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپل پریکړې غو کوي ولې په هر صورت دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سي دوی ورته وایي کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختمه شي او راشي خپل عادي ژوند ته خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لو یو ستونزونه ځانونه وساتي.
په دې اړه باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپارمان کې اوسي مرسته وکړي د همدې لپاره همدې مجله کې لارښوونې موجود دي د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی مادی دل تر ربړل دي المان کې دي لایسنس اخستلو موارد مرر وړل دي او موجود دي په المان کې دي ژبنیو کورسونو دي پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړیو دا ټول مغل ته لیکلی او په عرب برنامه کې هم دې یادونه کړې موږ ډیره هڅه هم دا شیدا او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو هم شغل کړی دی او په همدې هڅه کې هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دي زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن متغیر رانه سو وستلای زما په نظر باندې مسله دا سینه د په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي افغانان هر څومره زر سي پټولنه کې انټیګریټ سي هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي هر څومره زر سي د دین روانو به عدالتيو په وړاندې په مسولانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کې د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هغه هم د وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل درې څنګه د نومو په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګرونه او خپل دی یو اکټیو ارګان پایس باندې یا انصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تر سره ملمو ل دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای ووریده لهغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم د نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بل خبرونه د خدای په امان
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.